السلام علیکم او سحر مو په خیر. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د نن ورځې د 12 ساعت خبرونو په سر کې مو د سحرنې خبری مجلې ته هرکلی کوم. نن یک شنبه د 1400 لمریز کال د سرطان د میاشتې 28 نیټه ده چې د 2009 میلادي کال د جولای له 19 سره برابر ده. په دې نیم ساعت خبرونه کې درته د افغانستان او د سیمې د وروستیو پیښو او تازه تحولاتو په اړه رپورټونه لرو، خو په سر کې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د برتانیې د دفاع پخوانی وزیر ویلي افغانستان ته باید نور ځواکونه او تجهیزات واستول شي او هغه کسان باید وځپل شي چې القاعده ته پناه ورکوي. د استرالیا یو سرتیری پرون په اورزګان ولایت کې وشل شوی دی. د طالبانو لخوا د افغانستان په ختیځ کې نیول شوی امریکایي سرتیری په یو ویډیو فلم کې څرګند شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي هیواد د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دی. په جنوبي او شمالي وزیرستان، سوات او د پاکستان په نورو سیمو کې د وروستیو ناکراریو له امله ګڼ شمېر کسان وشل شوي دي. د نوګورنو کراباخ د لانجمنې سیمې په اړه د آذربایجان او ارمنستان د مشرانو ترمنځ په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس په منځګړتوب خبرې دوام لري. او په چچینیا کې د بشري حقونو د یو فعال له وشل کېدو وروسته دغلته د بشري حقونو ډلې خپل فعالیت درولی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د برتانیې د دفاع هغه وزیر چې شپږونی مخکې استعفا ورکړه افغانستان ته د نورو سرتیرو او وسایلو د لیږدول ملاتړ وکړ او ویل چې په افغانستان کې باید هغه کسان وځپل شي چې القاعده ته پناه ورکوي او په دې برخه کې د برتانیې د حکومت هلې ځلې پر ځای دي. جان هټن دا څرګندونې په یو لیکنه کې کړې چې پرون د برتانیې سنډي ټلیګراف اونیزې خپرې کړې دي. اسمت سروان او د موضوع نور تفصیل.
د برتانیې دفاع وزیر چې په وروستیو کې استعفا کړې د شنبې په ورځ له هغو کسانو سره ملګری شو چې وایي افغانستان ته دې نور سرتیري واستول شي. دا غوښتنې په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو په خاطر د صدر اعظم ګوردن براون پر حکومت فشار مخ پر زیاتېدو دی. جان هټن چې شپږونې د مخه د کورنیو ستونزو په خاطر د برتانیا د دفاع وزارت له چوکۍ استعفا کړې وه، په یوه مقاله کې چې په سنډي ټلګراف ونیزه کې خپره شوې لیکلي چې په افغانستان کې د برتانیا د حکومت ستراتیژي سمه ده خو نورې لوجستیکي مرستې ته اړتیا ده. تېره اونۍ له کله چې اته برتانیې سرتیري په یوه ورځ په افغانستان کې وژل شوي، صدراعظم ګوردن براون د مخالف محافظه کارګون له دې انتقاد سره مخامخ دی چې حکومت ولې افغانستان ته د نورو ځواکونو او پوځي تجهیزاتو له لیږلو انکار کوي. هټن په دې برخه کې د حکومت دریځ په ځای بللی چې هڅه کوي هلمند ولایت له وسلوالو سخت دریځو تصفیه کړي او په افغانستان کې حقوق کسانو ته ماتو ورکړي چې القاعده ته پناه ورکوي. خو هغه په عین حال کې وایي چې د دې کار د بریالیتوب لپاره نورو ځواکونو او امکاناتو ته اړتیا ده. د برتانیې ځواکونو د تیرې اونۍ له تلفاتو وروسته د برتانیا د پارلمان غړیو شکایت وکړ چې په افغانستان کې برتانوي سرتیري کافي هلیکوپټرې نه لري. هټن هم دې مسئلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې ژر باید نورې هلیکاپټرې ولېږل شي. د همداراز ویلي، زه ډاډه یم چې په دې حق له فوري خبرو ته اړتیا ده چې آیا په افغانستان کې زموږ د ځمکني ځواک د وړتیا د زیاتولو او د سړک د سر له بمی حملو څخه د هغوی د ساتنې لپاره نورو سرتیرو ته ضرورت شته او کنه. خو زما په نظر د نورو امکاناتو برابرول عملا په سیمه کې مرسته کولی شي.
د ازادي رادیو خبری مجله هوري. د افغانستان او پاکستان د کورنیو چارو وزیرانو ژمنه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ د همکارۍ په لا ډیرولو سره به د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره مبارزه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ له غرمې وروسته کابل ته راغی او له ولسمشر کرزي سره له لیدو وروسته یې له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره یو ګډ خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د همکار رپورټ ته.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویل افغانستان او پاکستان له ګډ دښمن سره مخ دی چې دواړه هیوادونه بې ثباته کوي. هغه ویل په سیمه کې د ثبات د راوستلو لپاره دواړه هیوادونه باید په ګډه کار وکړي. رحمان ملک ویل افغانستان ته د سولې پیغام راوړی دی. دوی وایي ما د افغانستان خلکو ته د پاکستان د خلکو د سولې او همکارۍ پیغام راوړی دی. پاکستان په دې نظر دی چې خوندي او باثبات افغانستان د باثبات پاکستان په ګټه دی. مونږ ګډه پوله او ګډ فرهنګ لرو، خو له بده مرغه په خپلو هیوادونو کې د تروریستي پیښو د ډیروالي شاهدان یو. دواړه هیوادونه له تروریستي او ځانوژونکو حملو سره مخ دي. مونږ د ګډو پولو د ښه کنټرولولو لپاره لا ډېرې همکارۍ ته اړتیا لرو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر همدار اجمنه وکړه چې پاکستانی امنیتي ځواکونه به په ګډه پوله د امنیت د ټینګولو لپاره له افغان ځواکونو سره همکاري ډیره کړي. د افغانستان د کورونو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې له رحمان ملک سره یې په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. هغه وویل دا یوای زمونږ د کتنو تر ټولو مهم مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه همکاري په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو د پولیسو ترمنځ د تروریزم او د جرایمو د لمنځه وړلو او په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره همکاري وه. دواړو هیوادونو دوه اړخیزو هلو ځلو ته خپل ژور تمایل څرګند کړ. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې افغانستان ته خپل سفر مهم وباله او ویل دا د دواړو هیوادونو د یووالي او پیوستون نښه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر په خوا ویلی و چې اکثره تروریستان له افغانستان نه پاکستان ته راوړي او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم د افغانستان د ختیځ ولایت کونړ په غرونو کې دی. هغه څه چې افغان چارواکي په کلکه ردوي.
لأوونه تر اوو وورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو. آزادی رادیو په افغانستان کې په منځنۍ څپه 1202 شپږ نیوبند اوریدل شي او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې په صفا ډول واوري. او اوس هم د افغانستان د روسیو ناکراریو رپورټونه راخلو. په کونړ او نورستان ولایتونو کې د افغان نړیوالو ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې دي. دواړه لوري یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د سیمې د امنیتي حالت په اړه د آزادی رادیو د خبريال رپورټ اورو.
د نورستان والی جمال الدین بدر پر تلیفون ازادي رادیو ته وویل چې تیر ماخام د نړیوالو ځواکونو الوتکو د برګی مټار په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پټنځینه بمبار کړل چې په ترس کې طالب جنگیالیو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. هغه وویل په برګی مټار کې اوس هم د دولت د طرفدارو ځواکونو لخوا پلټون کې عملیات دوام لري چې تر دې دمه په هوایی بمباری او ځمکني عملیاتو کې ولسی خلکو ته کوم فات نه دی رسیدلی. جمال الدین بدر وای د دولت وسلوالو مخالفینو په سیمه کې د خلکو کورونه چورکړي او سوځولي چې لامل یې د برګی مټال د لر او برکلی وسیدونکو په کډه شوی او نن سبا د سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. خو زبیح الله مجاهد چې ځانته د وسلوالو طالبانو ویان وای پر تلیفوني ازادي راډیو ته وویل چې په برګی مټال کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبار کې د دوی ملګرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. مجاهد همدار وای چې طالبانو نه د چا کورونه چورکړي او نه هم سوځولې دي. بلخوا په ختیځ زون کې د نړیوالو ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ په میدان کې د پلټون کو عملیاتو په نتیجه کې لس وسلوال طالبان وژلې دي. طاهر سلفي چې ځان د وسلوالو سلفي طالبانو ویان بولي پر تلیفوني ازادي راډیو ته داوه وکړه چې د وټپور ولسوالۍ په میدان کې د بهرنیو ځواکونو لس تنه سرتیري وژلي او دا حساب په ډزو کې دوه طالبان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوبي سیمو کې د طالبانو پر ضد د افغان او نړیوالو ځواکونو عملیات دوام لري او دغلته امنیتي ستونزې شته دي، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې هم په دې وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. رپورټونه وایي چې په دې وروستیو کې د بلخ ولایت په یو شمېر سیمو کې امنیت کړکېچن دی او خلک له دې امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې لړ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د بلخ د چاربلوک ولسوالۍ کې نښته هم شوې ده. له سیمې نه زموږ د خبریال رپورټ اورو.
په چاربولک ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسله والو پولیسو ترمنځ په یوه نښته کې یو تن مړ او یو تن هم ټپي شو. د بلخ ولایت د امنیت قمندان ویان شیرجان دراني په یوه مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د بلخ ولایت د چاربولک ولسوالۍ کې د لویې لارې د امنیت ساتلو په خاطر په وظیفه ګمارل شوي پولیس په چاربولک ولسوالۍ کې د دولت مخالفو وسله والو له یوه کمین سره مخ کېږي. د پولیسو او طالبانو ترمنځ د وسله والو نښتې په ترڅ کې د رامنځته شویو مړو او ټپیانو په هکله شیرجان دراني وایي
میتونه که یک طالب به قتل برسونه با یک میل سلاحش دستگیر بکنه و چندین طالب دیگر نظر به کش با خونریزی که در ساحه است زخمی بسازه. قال داده شده و سرباز ما هم مجروح است و وضعیتش خوب است.
به طالبانو دی نیول شوی کمین سره کلچه پلیس مخکی ترمنز نیخته کی چې طالب وژل کی او وسلای د پولیسو لاسته ورزی او د طالبانو مړی روختون تر اورل شوی دی. درانه وای د سیمې څخه ترلاسه شو معلومات او شواهد پر بنسټ د طالبانو څو نور کسان هم ټپی شوی دی او د پولیسو یوازې یو تن سرتیری ټپي شوی دی چې دا مهال په روغتون کې دی او حالت یې ډاډمن بلل کېږي. د بلخ ولایت د لارو پرتو سیمه خلک په دې وروستیو کې د امنیتي حالت په اړه اندېښمن دي چې د غرمې له څلور بجو وروسته چیرته سفر نشي کولی او ډاکټر ته د خپل ناروغه په رسولو کې له ستونزو سره مخ دي.
اوس چې انتخابات نزدیکې ورځ په ورځ امنیتي وضع ډېر خرابېږي. د څلور بجې نه پس ټکسي ښار ته باندې نه ځي که مریض دی دغه دی ډېر مردم په مشکلات سره روبرو د بلخ ولایت په سیمو کې د قتل اختطاف او وژل احتمالونه ډېر دي. امنیتي چارواکو په امنیت نیولو کې پاتې راغلی دی.
خو شیرجان دراني هم یوایي چې د بلخ ولایت امنیتي ارګانونو په دغه ولایت کې د امنیت ساتلو په خاطر یو ګډ پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی.
مګر دلته نیروهای امنیتي تشریکي مسایل لري، ښه تفاهم لري او پلانونه د امنیتي جناب قومندان صاحب قول اردو سره ریاست امنیت سره تفاهم لري چې دا پلانونه خنثی کړي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. په هرات ولایت کې د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو کمپاین په زور او شور کې روان دی. دغلته د ډاکټر عبدالله عبدالله، غلام محمد ریګي او حامد کرزي د کمپاین غونډې ترسره کیږي. له سیمې نه دغه کمپاینونو د غونډو په اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هرات فیروزانه میتالر کې ګڼه خلکو ولسمشرۍ ته د نوماندې مولوي ریګي په ملاتړ غونډه وکړه. دوی د افغانستان موجوده نازکو شرایطو کې د سمون لپاره مولوي ریګي د یوې علمي شخصیت پر لور سره وړ مشر وباله.
د هرات افغانستان د عزتمنو خلکو دخوا مولوي صاحب غلام محمد ریګي بدرقه کېږي د حمایت د کاندید لپاره
په دغه مجلس کې مولوی ریګي خپله تګلاره ولوسته. خلکو ته ژمنه ورکړه چې که د سر په قیمت هم تمامېدله له موجوده ستونزو د هېواد ژغورنه کې به له خپلې تګلارې را ونه ګرځي. ریګي د خپلې سوانې په لوستلو سره داسې خبرې پیل کړې. مولوی ریګي وایي د فرادې انارداري ولسوالۍ پورې اړه لري. د 50 کاله عمر په لرلو سره ډېر ژوند نیمروز ولایت کې تیر کړی ده. که د افغانستان ولسمشرۍ ته هغه وایي بریالی شي، د افغانستان طبیعي منابع به استخراج د اوبو کرنې سیستم به منظم، د هېواد د ملي اردو په جوړولو سره به د هېواد سرحدونه محکم، له دولت څخه ناراضه کسانو ته به د پخلاینې زمینه برابره کړي. ولسمشرۍ ته نوماندې مولوي ریګي په داسې مهال هرات ولایت کې خپل تبلیغاتي مرکز پرانیسته چې جمهوري ریاست ته بل نوماند دی. ډاکټر عبدالله عبدالله هم هرات کې خپل زرګونو پلویانو سره جلا جلا کتنو باندې بوخت دی. همدارز د شمې په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په ملاتړ د تلوي تالار کې سلګونه خلکو غونډه وکړه. او غرب زون کې د علومو او د شورا رئیس مولوي خداداد صالح کرزی یو زړسوان د مشر په بللو سره د غرب زون تبلیغاتي مرکز مشیر خلکو ته ور وپیژنده چې د هغه په وینا دغه سړی به د ټاکنو په محل په هرات سربیره غور، بادغیس او فراه کې هم د کرزي په پلوي د ټاکنو چارې تنظیموي.
خبری مجله اوري دا ازادي راډیو ده. د افغانستان د خبریالانو آزاد ټولنې په خپل یو تازه ریپورت کې یو ځل بیا په دې هیواد کې د خبریالانو په وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په دغه ریپورت کې ویل شوی چې په 1400 کال کې په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 130 پیښې شوې دي. بلخوا د ژورنالستانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي هم په کابل کې په دولت غږ وکړ چې په ژورنالستانو باندې موجوده فشارونه له منځه یوسي. په دې اړه پام وکړئ. له کابل زموږ د همکار ریپورت ته.
د افغانستان د خبریالانو د آزادې ټولنې مشر رحیم الله سمندر وایي په 1980 کال په افغانستان کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي پیښې 130 ته رسیدلې چې په هغو کې وهل ټکول، ګواښول، تښتول او ان وژل شامل دي.
په 1980 کې موږ دا پیښې 130 ته رسیږي. یو خو دا ښیي چې دا کال بدتر دی نسبت د نورو کلو. بل دې کال کې د نورو کلو په شامل بیا هم ژورنالیستان وژل شوي دي، مثلا روحاني صاحب وژنه، مثلا د یازمي وژنه.
سمندر وویل په تیر یو کال کې 40 خبریالان ګوښل شوي، 22 وهل شوي، 8 تښتول شوي او 6 وژل شوي دي. هغه همداراز وویل چې 12 خبریالان له هیواد نه تیښتې ته اړ شوي او شاوخوا 10 نور یې د ګواښونو له امله ولایتونه پریښي او کابل ته راغلي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي آرډین وایټ خبریالانو ته وویل چې په افغانستان او په ځانګړې توګه لرو پرتو سیمو کې خبریالان په تر ټولو ناوړه شرایطو کې فعالیت کوي. نوموړي له دولت څخه وغوښتل تل چې پر خبریالانو فشارونه لري کړی او دا وجل شوی هغو دوسیه راوڅیړي. دا وایي موږ د افغانستان په حکومت غږ کوو، په چارواکو یې غږ کوو چې پر خبریالانو او رسنیو د فشارونو د لرې کولو لپاره هڅه وکړي. موږ بیا هم د خبریالانو د وژنو په اړه د پوره او بشپړو تحقیقاتو غوښتنه کوو. دا د حیرانتیا خبره ده چې زموږ د همکارانو له وژلو ډیر وخت وروسته هم بشپړ تحقیقات نه دي ترسره شوي. د خبریالانو د نړیوال فدراسیون عمومي منشي همداراز په افغان خبریالانو غږ وکړ چې سره یو شي او په ګډه د یو فدراسیون له لارې له خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي. که څه هم خبریالان په افغانستان کې له بېلابېلو ستونزو شکایت کوي، خو دولت ادعا کوي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي پریښي دي.
د تجارت اوسنیو وزارت یو نوی قرارداد د یونیدو په نوم له یو بین المللي موسسې سره لاسلیک کړی چې د دې قرارداد پر بنسټ به متعددې پروژې تر لاس لاندې ونیول شي. د تجارت اوسنیو د وزارت وایي ازادي راډیو ته ویل چې دا پروژې چې 28 میلیون ډالرو ارزښت لري د کلیو د پراختیا د ښځو د چارو وزارت او یو شمېر نور وزارتونو لخوا به تطبیق شي. د دې پروژو د تطبیق او څارنې په هکله زموږ همکارې فهیمه هوسا د تجارت اوسنیو د وزارت له وایان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغه پروژو لګښت څومره دی او کومې پروژې به پکې تطبیق شي.
یو قرارداد د صنایعو او سوداګرۍ وزارت او د منطقوي آسیا جنوبي یونیدو موسسې نه لاسلیک شو چې د دې ارزښت تقریبا 28 میلیونه ډالره ده او لس پروژې شته پکې. دا مورد د وزارت تجارت صنایع لخوا تامین شوی ده او تر پروګرامې منطقوي یونیدو په نوم باندې دا د دې کال روان کال حسابي روان کال پیل کیږي او تر دری کالا دا تکمیلی کی.
خاغلی عمر، تاسو ویل چې دا لس پروژې دي، که د دې پروژو نوم متسرګند کی چې کومې پروژې دي؟
بالکل، دا تقریبا سلور برخه شته کنه. یو حکومتداری ده، پالیسی ده، د اجراءاتو بهتر سازی ده او د خدماتو متداوم خدماتو ارائه شته چې دا د وزارتونه چې دی باندې به کار کوي. وزارت تجارت صنایع ده، انکشاف دهات، زراعت و مالداری، کار امور اجتماعی، انرژی و آب، امور زنان، شروالی کابل، اداره مایت سرمایه گذاری، اداره نرم و استاندارد و دی برخو که بکار که.
خاغلی عمر، دا پروژه یوازې په کابل کې به تطبیق شي که په نورو ولایتو کې هم؟
دا مسله اړیکې لري د وزارتونو لخوا چې کوم برنامه لري او څنګه هغه کولی شي چې دا برنامه به تطبیق وي.
خاغلی عمر، تاسو مخکې د یونیدو موسسه نه نوم واخیست، که موږ ته معلومات راکړئ چې دا کومه موسسه ده او په کومو برخو کې فعالیت کوي؟
دا د ملل متحد یو برخه ده چې د دې کار د هغه کشورونو چې روبه انکشاف کشورونه ده او د هغه کشورونو د هغه ملکونه اقتصاد د تعاول په حالت کې ده، هغه هغه سره همکاري کوي او اصلي هدف یو د فقر کاهش ده او بل یو مناسب فضا جوړول چې کولی شو چې خپل تجارت رشد پی ورکو او بل برخه د تجارت ارتقا د ظرفیت مسله ده چې د موسسه کار کوي او همکاري کوي.
او دا موسسه په کوم کال کې فعالیت پیل کړی دی؟
دا موسسه په 1986 کال کې کار پیل کړی ده.
خاغلی عمر، رازو اخرنی پختنی ته د دغه پروژو د سارنی په حق له موږ معلومات راکړي.
د دې پروژو د سارنی مسله د وزارت امور خارجه تجارت او صنایع، زراعت او مالداری او اداره حیسا په غاله شته او هغه به نظارت کړي.
د یونیدو په نامه یوې بین المللي موسسې سره مو د تجارت او صنعت د وزارت د یو نوي قرارداد په اړه د دغه وزارت د ویان څرګندونې واورېدلې. بل لور ته په کابل کې د سون د موادو یو تولیدي پروژه پرانستل شوه. د پروژې مالي لګښت په کاناډا کې میشته او افغان پر غاړه اخیستی دی او لسګونو مالیلونو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي دوی پلان لري چې نور شرکتونه او موسسې هم وهڅوي چې ورته تولیدي فابریکې او پروژې پرانیزي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو د وزارت مرستیالې سریا پرلیکا د شنبې په ورځ د دې پروژې د پرانستلو پر مهال وویل چې دوی د خپلو ستراتیژیکو پلانونو له مخې هڅې پیل کړې دي چې د هیواد معلولینو ته په دولتي او غیر دولتي مؤسسو او نورو تولیدي فابریکو کې د دوی د پوهې او توان سره سم د کار کولو زمینې برابرې کړي. دی وویل
ما در سکتور خصوصی تلاش کردیم که در حدود 900 تن از معلول شامل وظیفه بکنیم.
مونږ هڅه پیل کړې ده چې په خصوصی سکتور کې شاوخوا 900 معلولینو ته د کار زمینه برابر شي. سره له دې چې خصوصی سکتور په دې برخه کې لازم اقدام نه دی کړی، خو بیا هم خبرې ورسره روانې دي او هیله ده چې په دې حق له خپل پلانونه پراخه او ګړندي کړي.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د دولت د پریکړې سره سم په ټولو دولتي ادارو کې 10% معلولین په دندو بوخت دي. همدارنګه ملګرو ملتو پورې تړلې ځینې مؤسسې هم وایي چې په وروستیو 100 کلونو کې د هیواد معلولینو ته په ډیرو مؤسسو کې د کار کولو زمینې برابرې شوې دي. په کابل کې د سون د موادو د تولیدونکو پروژې مرستندوی محمد یقین افغانی وویل چې له پروژې څخه یې هدف دا دی چې د هیواد له معلولینو سره مرسته کړې وسی. ده وویل
یک چیز بسیار کم است که فعلا میکنیم، یک اولش است.
دا یو کوچنی اقدام دی چې کوي. د سوند موادو د تیارولو لومړی ګام دی او غواړو چې پراتلونکي کې دا سنور کارونه هم وکړو تر څو خلکو ته د کار کولو زمینه برابر شي.
کوم معلولین چې په دې پروژه کې ورته د کار کولو زمینه برابر شوې ده خوخو او د ازادۍ رادیو ته وویل
می چیزایی که تیار شد بعد از این میفروشه و فروش که رسان بعد پولش و با ما 90% شما را میتد.
دا مواد چه تیار شی بیای خرڅوی 90% ګټه یې موږ ترا کوي.
د دې هیواد په کابو دېرش کلنو جنگونو کې سباندې 2 میلیونه خلک وژل شوي دي. همدارنګې د معلولینو شمیر هم له 1 لک څخه زیاتېږي چې اکثر یې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو څخه شکایت کوي.
اوس هم د پاکستان د وروستیو حالاتو رپورت. د پاکستان په جنوبی او شمالي وزیرستان قبیلی سیمو باندې امریکایي بی پیلوټ الوتکو بمباری کړی دي. په عین حال کې د پاکستان پوځوي په سوات او رگزو سیمو کې له وسلوالو سره سختې جګړې روانې دي. د قبیلی سیمو د سرحد ایالت د وروستیو ناکراریو په اړه له پیښور د ازادي راډیو د خبریال رپورټ اورو.
په جنوبی وزیرستان کې د بی پیلوټ امریکایي او جیټ پاکستانی الوتکو د حملو د زیاتېدو نه پس خوندي سیمو ته د کډو وتل پیل شوي او بې ځایه شوي قبایل وایي د حکومت لخوا دوی سره تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. د بی پیلوټ الوتکو تازه حمله د شنبې په ورځ د جنوبی وزیرستان په شکتوي سیمه کې وشوه چې په ترڅ کې د طالبانو یو قومندان عبدالله شاه مسعود وژل شو او څلور نور ژوبل شول. راپورونه وایي بی پیلوټ الوتکې هغه مهال 2 میزایلونه فایر کړل چې په سیمه کې د طالبانو یوه غونډه روانه. د وزیرستان اوسیدونکو وایي له یوې خوا امریکایي او له بلې خوا پاکستاني الوتکې د دوی سیمې بمباري کوي چې له امله دوی کډو وستلو ته اړ شوي دي. عبدالرحیم مسعود د وزیرستان د بې ځایه شو کډوالو یو استازي په دې اړه د ازادي راډیو ته داسې وویل
خلق چې کوم حالات چې کوم جنگ حالات کوم نمونه دی که جت دی که ډرون دی چې کوم د دې غونډه ده چې کوم د خلق د ستونزو سره چې کوم د مخامخ ویل چې جنگ څخه چې کوم د هېڅ شی نه ملاوي. جنوبي وزیرستان تقریبا 100,000 زیاته آبادي ده او دا تقریبا 14,000 خلک اوس متاثر دي. په ټانک په ډیر اسمر خان شي دوی چې کوم ده د خپلو خپلوانو په کورو کې 10,000 کور په یو کور کې دېره دي.
بل پلو د اورکزو قبایلي سیمې نه راپور لرو چې پاکستاني جیټ الوتکو په ماموزو کلی کې د امن الله مسعود په نوم د یو قومندان کور په نخه کړی. د پاکستان فوج ته راپورونه رسیدلي وو چې د بیت الله مسعود معاون حکیم الله مسعود په سیمه کې پټ دی. د دې بمبارۍ په ترڅ کې 11 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره وایي د سوات په بېلابېلو سیمو کې د دوی عملیات روان دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو. اوس هم پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. هغه امریکایي عسکر چې نږدې شل ورځې مخکې په افغانستان کې بېدرکه شوی و او وروسته بیا تایید شوه چې طالبانو نیولی دی، د شنبې په ورځ په یو ویډیو کې څرګند شو چې وسلوالو طالبانو په انټرنیټ کې خپور کړی دی. د امریکا دفاع وزارت دوه مقامات ویل دا عسکر په یو 28 دقیقې ویډیو کې په داسې حال کې ښکارېږي چې سر یې خریلی دی. د امریکا دفاع وزارت دوه مامورینو له اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې تایید کړ چې دا همغه ورک شوی امریکایي عسکر دی. دا عسکر په ویډیو کې وایي چې د جولای 14 ده او د هغه مهال ونیول شو چې په غزمې وتلی او خو له خپلو نور ملګرو شاته پاتې شو. د چچنیا د بشري حقوقو ډلې وروسته هغه چې یو فعال د چهارشنبې په ورځ په پایتخت ګروزنی کې له تختول کېدو وروسته ووژل شو خپل کار بند کړی دی. یو محلي راډیو دغه ډلې د اجرایوي کمیټې د غړي په حواله خبر ورکړی چې د کارکونکو د امنیت په اړه د اندېښنو له امله خپل فعالیت درولی. د بشري حقوقو فعالانو د ولسمشر رمضان کادیروف ځواکونه د ناتالیا استیمیروا په وژلو تورن کړي او دا عمل یې له بشري حقوقو څخه لویه سرغړونه بلل ده. بشري حقوقو دغه راز کرملین هم له کادیروف څخه په ملاتړ ملامت کړی دی. د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو پرون په مسکو کې د لانجمنې جلا شوې سیمې ناګورنو کاراباخ په اړه خبرو ته دوام ورکړ. دا خبرې د روسیې د جمهور رئیس دمیتری مدودیف په منځګړتوب ترسره کیږي. د مدودیف یو سلاکار د انټرفاکس خبري آژانس ته ویل د آذربایجان او ارمنستان د مشرانو ترمنځ خبرې اوږدې او ګټورې وي. ناګورنو کاراباخ د 1990 کال په جګړو کې له آذربایجان څخه جلا شوې سیمه ده چې اکثریت خلک یې آرمینیایي نشاده دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف ویلی هیواد چمتو دی چې دغه سیمې ته زیاته خود مختاری ورکړي، خو نوموړي د ناګورنو کاراباخ د خپلواکۍ خبره رد کړې ده. او په هندوراس کې د روان سیاسي بحران په اړه کېدونکې خبرې په واک کې د لرې کړې شوي ولسمشر مینویل زرایا د بیا ګمارلو پر مسله د اختلافاتو له امله درېدلې دي. زرایا په هندوراس کې د یو ملي حکومت د جوړېدو په اړه چې د نوموړي یو شمېر مخالفان به هم پکې ونډه ولري او هغه مشران چې د یې له واکه لرې کړی په حکومت کې داخل نه وي د منځګړو د پیشنهاد سره موافقه کړې ده. د هندوراس اوسنۍ مشرانو له زرایا سره د ګډ حکومت پیشنهاد نه دی منلی او هندوراس ته یې د هغه د ستنېدو خبره هم رد کړې ده. او اوس له عصمت سروان ورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې افغانستان پړه سره غلې دي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې په خپل وروستۍ غنه کې د دې ورځپاڼې د وروستي راپور په هکله د جنرال دوستم پر ځواب تبصره کړې چې د آزادۍ رادیو په انګریزي ویبپاڼه کې خپور شوی. په دې تبصره کې چې عنوان یې د افغان جګړه مار په وژنو کې هر راس لاس لرل ردوي لولو، د افغانستان پیاوړي جګړه مار جنرال عبدالرشید دوستم چې د طالبانو پر ضد جنګېدلی او د 2000 کال په وروستیو کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ائتلاف د حملې په وخت د امریکا له ملاتړه برخمن شو، د نیویارک ټایمز د راپور په ځواب کې چې په دري ژبه یې لیکلی او د آزادۍ راډیو ته یې لیږلی ویلي دي چې دی نشي تصور کولی چې د ده تر لاس لاندې ځواکونو دي له طالب اسیرانو سره بد چلند کړی وي. دوستم همداراز ویلي چې د شمالي ټلوالي ځواکونو ته امر کړی و چې له اسیرانو سره ښه چلند وکړي. د همداراز ویلي چې د طالبانو ډله ییزه وژنه او هغه هم په دې شمېر چې ادعا یې شوې ځکه ناسمه ده چې له متحدې جبهې سره د ټولو اسیرو طالبانو شمېر دومره نه و. نیویارک ټایمز زیاتوي د دې ورځپاڼې د جولای د 11 نیټې راپور د وژنو پر هغو شمېرو ټینګار کړی و چې پخوا یې هم راپورونه خپره شوي ول. نیویارک ټایمز وړاندې کاشي په زرګونو طالب اسیران د 2000 کال په نومبر کې وروسته له دې په ډله ییز ډول ووژل شول چې هغوی د جنرال دوستم ځواکونو ته په کندوز کې تسلیم شول او له هغه ځایه د دوستم د ځواکونو له لورې شبرغان ته یوړل شول. نیویارک ټایمز همداراز لیکي ژوندي پاتې شویو طالب اسیرانو او شاهدانو دې ورځپاڼې او دغه راز نیوزویک مجلې ته ویلي چې ډیر اسیران په بندو کانتینرونو کې د هوا د نشټوالي او یا پر کانتینرونو د دوستم د کسانو د ډزو له کبله ساور کړي. د امریکایي وبل ورځپاڼه یعنی واشنگټن پوسټ بیا وایي چې په هلمند کې طالبان په شاتم بول شوي او امریکایي ځواکونه له یو بل چیلنج سره مخامخ شوي چې هغه له عامولو سره ارتباط لري. ورځپاڼه زیاتوي کله چې امریکایي ځواکونو د هلمند پر خانشین ولسوالۍ برید وکړ ډیر ژر یې وسلوال طالبان په شا وتنبول او دا ولسوالۍ له طالبانو پاکه اعلان شوه. خو دوی ته ژر څرګنده شوي چې باید د خلکو ډیرو ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي. واشنگټن پوسټ د دغو ستونزو په فهرست کې لیکلي چې خانشین ادارې قضا او نورو ملکي خدماتو ته اړتیا لري. ورځپاڼه وایي چې په هلمند کې امریکایي او برېټانیي ځواکونو د امریکا سفیر ایکن بیری ته چې خانشین ولسوالۍ ته سفر کړی و وویل چې په دې سیمه کې عملیات په افغانستان کې د یاغیانو پر ضد د مبارزې لپاره بیلګه او نمونه کېدای شي. خو دوی په عین حال کې د افغانستان د حکومت له لوري د اغیزمنې ادارې د جوړولو غوښتنه کوي. ورځپاڼه په سیمه کې د افغانستان د حکومت د کمزورتیاو د یادونې په ترڅ کې وایي چې د هلمند والي ګلاب منګل د لویدیځو مقاماتو له لوري په خپل کار کې رښتونی او مسلکي بلل کیږي. خو نوموړی د پخوانیو مقاماتو چې د مخدرو موادو د کاروباریانو له مالي ملاتړ برخمن دي او د سیمې د نورو قدرتمنو کسانو له لوري ګواښل کیږي.
ونی مې بچی کیدون کې دی د نن ورځې د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې د وړاندې کول لپاره زما همکار زرغونه منګله سره په سټوډیو کې ده.
مننه رضوان جانم. شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش، با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین. تا پایان مجلې خبری با شماستم. نخواست توجه کنین به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد برطانوی از اعزام سربازان و تجهیزات بیشتر به افغانستان حمایت کرده است. طالبان ویدیویی را منتشر نمودند که در آن سرباز آمریکایی که دو هفته پیش در شرق افغانستان ربوده شده بود دیده می شود. وزرای داخلی افغانستان و پاکستان تعهد کردند بر ضد شورشیان در هر دو کشور مبارزه می کنند. یک سرباز استرالیایی دیروز در جریان گزمه نظامی در ولایت اروزگان کشته شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعالیت 4 صفحه اینترنتی را متوقف کرده است که در آن در آدرس آنها نام حامد کرزی درج می باشد. این صفحه های اینترنتی حاوی آنچی می باشند که در افغانستان غیر مجاز دانسته می شود. سرمحرر روزنامه کیان ایران تبصره ایران نوشته است که در آن وی رئیس جمهور سابق آن کشور علی اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم به حمایت از قانون شکنان می کند. نیروهای روسی و چینایی دیروز تمرینات مشترک ضد تروریسم را آغاز کردند. به دنبال کشته شدن ناتالیا استیمیروا، یک تن از مدافعین حقوق بشر روسیه در چچنیا، سازمان مدافع حقوق بشر به نام یادگار فعالیتش در چچنیا را متوقف نموده است. رهبران آذربایجان و ارمنستان دیروز در مسکو با هم ملاقات نموده و روی مسئله منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ بحث کردند. باشندگان یک قریه در لبنان دیروز بر سربازان حافظ صلح ملل متحد در آن کشور سنگ‌ها را پرتاب کرده و باعث جراحت سطحی 14 سرباز شدند. و قرار است رهبر چپگرای نیکاراگوا دانیل اورتیگا امروز رهبری مراسم را به عهده داشته باشد که به مناسبت 30مین سالگرد انقلاب ساندینیست ها برگزار می شود. وزیر دفاع سابق برتانیا که حدود 6 هفته پیش از کرسی خود کنار رفت، از اعزام سربازا و وسایل به افغانستان حمایت کرده. جان هتن وزیر دفاع پیشین برتانیا گفته در افغانستان باید افرادی که به القاعده پناه دادن شکست بخورند و در این مورد تلاش های برتانیا بجاست. جان هتن این موضوع را در مقاله‌ای که دیروز در هفته نامه سندی تلگراف چاپ شده بود نوشته. جزئیات بیشتری این موضوع را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
وزیر دفاع اسبق بریتانیا که در این اواخر از مقامش استعفا داد، به روز شنبه با آن گروه پیوست که میگویند باید به افغانستان اساکر بیشتر فرستاده شود. این تقاضا در حال مطرح می شود که به دنبال زیاد تلفات نیروهای بریتانیایی در افغانستان، فشارها بالای حکومت گوردن براون رو به افزایش است. جان هتن که 6 هفته قبل بنابر مشکلات خانوادگی از مقامش استعفا داد، برای هفته‌نامه سنده تلگراف نوشته است که استراتژی بریتانیا در افغانستان درست است، اما به کمک‌های لوجستیکی نیاز دارد. هفته گذشته زمانی که 8 عسکر بریتانیایی در جریان 24 ساعت در افغانستان کشته شدند، صدر اعظم گوردن براون با انتقادهای حزب محافظه‌کار روبرو شد که چرا حکومت از فرستادن نیروی بیشتر و تجهیزات نظامی به افغانستان خودداری می‌کند. جان هتن در این مورد موقف حکومت بریتانیا را بجا می داند، چون تلاش دارد که ولایت هلمند را از وجود تندروان مسلح تصفیه کند و در افغانستان کسانی را شکست بدهد که به القاعده پناه دادند. اما وی در عین حال گفته است که برای پیروزی در این کار به نیروی بیشتر و امکانات کافی نیاز است. پس از تلفات هفته گذشته نیروهای بریتانیایی در افغانستان، اعضای پارلمان بریتانیا شکایت کردند که نیروهای آن کشور هلیکوپتر کافی در افغانستان در اختیار ندارند. جان هتن وزیر دفاع اسبق بریتانیا به همین موضوع اشاره کرده و گفته است که باید در فرصت زود هلیکوپترهای بیشتر به افغانستان فرستاده شوند. او همچنان میگوید مطمئن است که در این مورد به گفتگوهای فوری نیاز است که آیا در افغانستان برای رفع نیازمندی های نیروهای زمینی آن کشور و همچنان حفاظت آنها از بمب‌های کنار سرک نیروی بیشتر ضرورت است یا خیر. اما جان هتن نوشته است که به نظر وی زمینه فراهمسازی امکانات بیشتر عملا در منطقه مؤثر ثابت شده می تواند.
شنیدین که جان هتن وزیر دفاع سابق برتانیا گفته در افغانستان باید افرادی که به القاعده پناه دادن شکست بخورن و در این مورد تلاش های برتانیا کاملا بجاست. در حالی که این مقام ارشد برتانوی در مورد اوضاع افغانستان بیانات داشته، لوید رسیز برتانیا گفته شاید 700 نیروی برتانوی که اخیراً برای تامین امنیت انتخابات به جنوب افغانستان اعزام شدند برای اجدم و در افغانستان باقی بانند. این اعلان همزمان با تقاضای جک استروپ لوید رسیز برتانیا مبنی بر فرستادن چند هلیکوپتر بیشتر به افغانستان و افزایش تلفات برتانوی در افغانستان صورت میگیره. در حال حاضر قطعات برتانوی در افغانستان 23 هلیکوپتر دارند و از اول ماه جولای امسال تا حال 16 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شدند. پیش از اظهارات لوید رسیز برتانیا، گوردن براون صدراعظم او کشور گفته بود که نیروهای افغان باید مسئولیت‌های زیاد را در آستانه انتخابات افغانستان به عهده داشته باشند. وزارت دفاع افغانستان گفته که بارها از متحدین غربی خود خواسته تا در مورد امور افزایش نیروهای افغان کمک کنند. به گفته وزارت دفاع افغانستان در حال حاضر نیروهای افغان بیشترین تلاش می کنند تا امنیت در کشور تأمین باشه. از طرف دیگه وزارت داخلی افغانستان و پاکستان، وزرای داخلی افغانستان و پاکستان دیروز تعهد کردند تا با افزایش همکاری ها میانه نیروهای پلیس دو کشور برای سرکوبی تروریسم در منطقه و تأمین امنیت انتخابات در افغانستان مشترکاً مبارزه میکنند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان دیروز وارد افغانستان شد و بعد از دیدار با رئیس جمهور کرزی با همتای افغان خود در یک نشست خبری حضور یافت. جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش همکارم از کابل مشنویم.
رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان گفت که کشورش به منظور آوردن ثبات به خصوص در تامین امنیت انتخابات در افغانستان همکاری خواهد نمود. وی گفت لازم است تا دولت‌های افغانستان و پاکستان در راستای آوردن صلح و ثبات در منطقه مشترکاً حرکت نمایند. آقای ملک گفت افغانستان با ثبات و امن به نفع پاکستان است و باید در این زمینه سرحدات میان دو کشور به طور جدی کنترل گردد.
I have brought the message of peace cooperation from the people of Pakistan.
وای میگوید من پیام صلح و همکاری مردم پاکستان را به مردم افغانستان آوردم. پاکستان به این نظر است که افغانستان مسئول و باثبات به نفع پاکستان باثبات است. ما سرحدات مشترک و فرهنگ مشترک داریم، اما متاسفانه شاهد فعالیت‌های تروریستی در قلمرو خود هستیم. هر دو کشور با حملات تروریستی و انتحاری روبرو هستند. ما به همکاری بیشتر در زمینه کنترل بهتر مرزهای مشترک خود نیاز داریم. این مقام پاکستانی که به هدف ابراز همکاری‌های بیشتر امنیتی پاکستان به کابل سفر کرده بود، همچنان گفت که دو کشور نیاز دارند تا تهدیدات تروریستی را از بین برده و فضای امن را به مردمانشان فراهم کنند. در همین حال محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان سفر همتای پاکستانی خود را به کابل ارزنده توصیف نموده و سفر وی را نشانه از دوستی دو کشور خواند.
مهمترین موضوعات ملاقات‌های ما را همکاری دو جانبه بین دو کشور، مخصوصا بین پلیس های دو کشور است، در رابطه با مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم در هر دو کشور و در مورد امنیت انتخابات در افغانستان. هر دو کشور تمایل عمیق خود بر تقویت تلاش های دو جانبه اظهار داشتند.
رحمان ملک در گذشته اظهارات در مورد فعالیت‌های طالبان مسلح در افغانستان و پاکستان داشت و گفته بود که تروریستان عمدتاً از افغانستان وارد پاکستان می‌شوند و برخی از خبرگزاری‌ها اخیراً به نقل از این مقام پاکستانی گفته بودند که اسامه بن لادن در کوهپایه‌های ولایت کنر افغانستان است، چیزی که مقامات دولتی افغان آن را رد کرده بودند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
از سفر وزیر داخلی پاکستان به کابل و دیدارش با مقامات افغان شنیدین. رحمان ملک در سفرش روی روابط دو جانبه و همکاری پاکستان در انتخابات افغانستان صحبت کرد. در اواخر از بهبود روابط افغانستان و پاکستان سخن گفته میشه، در حالی که پیش ازی در دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف کابل چندین بار مقامات پاکستانی را به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم کرده بود. اول با روی کار آمدن آصف علی زرداری در مقام ریاست جمهوری پاکستان، حکومت افغانستان از بهبود روابط با پاکستان سخن میگه. اسلام آباد هم به شکلی از اشکال تلاش داره که بیشتر در امور افغانستان از صداقت حرف بزنه. اما در نهایت هدف پاکستان چی میتونه باشه؟ همین موضوع را جاوید نعیمی در صحبت با احمد سیدی، کارشناس مسائل سیاسی، در میان گذاشته. آقای سیدی به این باور است.
از مدتی که امریکا با فدراتیف روسیه قرارداد امضا کرده به خاطر انتقال اموال از خاک روسیه، پاکستان در سطح ملی و بین المللی در حالت انزوا شدن است. از این نگاه پاکستان تشویش داره و آیدی را که از راه انتقالات به دست می آورد در حالت سقوط است. پاکستان یک بار دیگر می خواهد در موقعی که انتخابات افغانستان پیش رو است خود را در سطح منطقه و جهان مطرح کنه و تأثیر گذاری خود را به جهانیان بگوید. روی از اساس دست و پا میکنه اگر مورهای هم در داخل کاندیدا داشته باشه به نوعی در حمایت از اونا گام برخواهد داشت. من فکر میکنم که پاکستان میخواهد به دنیا بفهمانه که انتخابات افغانستان بدون تأثیر گذاری و همکاری ما نه امکان داره و نه صورت میگیره. و از سوی دیگر به باور من رحمان ملک به نحوی از طرف طالبان هم به دولت کابل پیامی داره و شرایطی داره. پیامش به این معنا که گفته میشه که طالبان گفته بودن که ما وقتی با امریکایی ها مذاکره میکنیم با منجیگری پاکستان مشروط بر این که کسانی که مخالفی ما هستن مثل جنرال دوستو و دیگه کسا رو قبلا اونا رو آماده و محاکمه بکنیم. از یک طرف من رحمان ملک پیام از طالبان داره به دولت کابل و از سوی دیگر میخواه خود را مطرح کنه در سرنوشت انتخابات و منطقه.
بله آقای سیدی، رحمان ملک همچنان در قسمت همکاری های پاکستان در انتخابات افغانستان سخن گفته. این کمک پاکستان چی میتونه باشه در امور انتخابات افغانستان؟
پاکستان اگر خالصانه و قلبان بخواه که تروریست ها رو روان نکنه به افغانستان، در موقع انتخابات میتونه تاثیرگذار نسبی باشه و از جانب دیگر پاکستان در داخل افغانستان مورهای داره. اون مورها را میتونه خاموش کنه، مورها را میتونه برافروخته بسازه. روی احساس بی تاثیر نیست. من باور دارم که اگر کسانی در داخل کاندیداها باشه که به نحو چراغ سبزی را به پاکستان نشان بدن، پاکستان تاثیرگذاری خود در انتخابات افغانستان داره.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی بود که در مورد روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکرد. آقای سیدی گفت پاکستان میخواه که به جهانیان ایره بفهمانه که پاکستان در امنیت و هم در انتخابات افغانستان تاثیرگذار است و میتونه با عدم فرستادن تروریستا به افغانستان در انتخابات تاثیرگذار باشه. از طرف دیگر در ادامه نامنی ها در افغانستان گفته شده که خبرنگاران افغان با تهدیدات جدی امنیتی روبرو هستند. انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان گزارش سال گذشته خود در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان منتشر کرده و در این گزارش به موارد مختلف تهدیدات در مقابل خبرنگاران اشاره کرده. در گزارش گفته شده که در جریان سال گذشته در اثر تهدیدات مختلف 12 ژورنالیست مجبور به فرار از افغانستان شدند، 6 تن دیگر جانهای خود از دست دادند، 24 نفر تهدید شدند و 22 تن دیگر لت و کوب شده بودند. در این حال یک مسئول فدراسیون جهانی ژورنالیست از جامعه بین المللی و حکومت افغانستان خواست که در بخش برطرف ساختن خشونت و تهدیدات بر ضد خبرنگاران توجه بیشتر به خرج بدن. جزئیات در گزارش از کابل.
انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان با انتشار راپور تازه نگرانی خود را در مورد وضعیت خبرنگاران در این کشور ابراز کرده و میگوید که هنوز هم خشونت در برابر ژورنالیستان ادامه دارد. در این گزارش به موارد زیاد لت و کوب و رفتار نادرست با خبرنگاران در افغانستان اشاره شده است. رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان به روز شنبه در یک نشست خبری در کابل نقطه های عمده این گزارش را چنین بیان نمود.
سالی که گذشت خیلی یک سال بعدی برای جورنالیست افغانستان بود. بیش از 125 موارد ما خشونت داشتیم، 5 جورنالیست از دست دادیم، یک جورنالیست دیگر در وقت کار از بین رفت. همچنان تقریبا بیش از 25 موارد توقیف کوتاه‌مدت جورنالیست را داریم، 24 موارد ما تهدید برای جورنالیست داشتیم، 22 موارد ما لطخوب جورنالیست داشتیم در ولایت مختلف افغانستان و همچنان 8 موارد جورنالیست افتتاح شدند. 12 جورنالیست از افغانستان ترک کردند به خاطر نداشتن مسئولیت.
در این گزارش همچنان آمده است که بعضی از خبرنگاران بنابر تهدیدات از ولایات به کابل آمدند. برخی از خبرنگاران در ولایات میگویند نه تنها سوی مخالفین دولت بلکه به وسیله بعضی از مقامات محلی نیز مورد تهدید و خشونت قرار میگیرند. بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی.
اردوگام که آمدیم مشکل خیلی
شفافیت مثلا ورزی شده نظام
یا هم ده کل ملت نه صلاح.
صحبت با کارشناسان و اهل نظر.
پل نظر بیان پل نظر و ایمان دم
جواب به سوالات همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی.
نزدیک به 200 تن از مامورین منابع بشری وزارت‌های مختلف افغانستان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در کابل اسناد فراغت به دست آوردند. با عرض معذرت، نزدیک به 200 تن از مامورین منابع بشری که وزارت‌های مختلف افغانستان پس از سپری کردن یک دوره آموزشی در کابل اسناد فراغت به دست آوردند. این برنامه آموزشی از طرف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان با همکاری بانک جهانی راه‌اندازی شده بود. مقامات کمیسیون میگن که هدف از راه‌اندازی این برنامه آموزشی ارتقای ظرفیت کارمندای دولتی جهت ارزی خدمات بهتر به مردم می باشه. شرح بیشتر در گزارش از کابل.
مقامات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان می گویند تلاش آنان به منظور ارتقای ظرفیت مامورین ادارات دولتی ادامه داشته و سعی می شود تا با راه اندازی دوره های آموزشی خدمات بهتر به مردم عرضه گردد. راحل صدیقی مشاور ارشد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان حین توزیع تصدیقنامه ها به شاملین یک برنامه آموزشی مدیریت منابع بشری به روز شنبه در کابل گفت در این دوره 192 کارمند از وزارت‌های فواید عامه، زراعت، آب و انرژی، معارف، احیا و انکشاف دهات و اداره امور شرکت کرده بودند. خانم صدیقی با ادامه گفت:
منظور ما از ارتقای ظرفیت مامورین منابع بشری در راستای استخدام بر اساس شایسته سالاری است که اینا میتودهای یا طریقه های استخدام بر اساس شایستگی را بیاموزند و همچنان این که ضرورت ارتقای ظرفیت هر ماموری که شامل اداره خدمات ملکی میشه دانستن وظایفش، دانستن دیدگاهی دارد. وقتی که ما از حکومت کارا و توانا گپ میزنیم منایزیر میته که اشخاص و افراد شایسته و واجد شرایط در نظام حکومت باید بیاید و به اساس است که متوجه میشیم به اینکه دستاورد یا نتایج کار خوب باشه و ارزی خدمات خوب باشه.
گفته می شود ظرفیت در ادارات دولتی در افغانستان از سالها به این طرف با این بوده و جامعه بین المللی هم تاکید می کند که ظرفیت کارمندان دولت در این کشور باید ارتقا یابد تا تمام کمک ها از طریق دولت به مصرف برسد. در همین حال عبدالکریم کریمی آمر استخدام اداره امور که این دوره آموزشی تازه را فرا گرفته است می گوید در این جریان مسائل مربوط به قانون کار، طرز عمل ها و سایر موضوعات مهم برایشان تدریس شده است.
مسائل قانون خدمات ملکی را بعض تعدیلاتی که در مقایسه با قانون قبلی به اصلاح آمده بود دیش ما آگاهی کامل پیدا کردیم. موضوعات قانون کار خود پروسیجرهای فرض میکنم استخدام و برنامه‌ای که در آینده در نظر از در ریاست‌های منابع بشری افغانستان قابل تطبیق باشه و ما میتونیم که در اداره خود نتیجه شده قدم اول بگیریم برامون نهایت زیاد کمک کننده هست.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از چند سال به این طرف در افغانستان ایجاد شده و با استفاده از شیوه های مختلف تلاش کرده تا ظرفیت مامورین دولتی بالا برده شود. اما انتقادهایی وجود دارد که برنامه های ارتقای ظرفیت در دوایر دولتی منحصر به مرکز بوده و در ولایات تطبیق نشده است. آگاهان نیست به این باورند که بهتر است به منظور جلوگیری از فساد، ساده سازی کارها و عرضه خدمات بهتر به مردم دوره های آموزشی ارتقای ظرفیت در ولایات هم برگزار گردد.
اما
هنوز رنگ امضایشون خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشت.
ما میخواهیم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تولید کنیم.
در مسیر انتخابات
دموکراسی خو اسلامی دریز در پټول وخت کې به هغه
کار یک محیط مسؤول بر انتخابات
د انتخاباتو په بهیر کې
بله شنوندی عزیز، برنامه در مسیر انتخابات روزای جمعه فراموش نکنین و حتما با ما باشین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. تلاش ها بر استخدام معلولین و معیوبین و هم بهبود سطح زندگی اونا در کشور ادامه داره. این مسئله را وزارت معلولین و معیوبین افغانستان دیروز بیان داشت. جزئیات در گزارش همکارم از کابل.
وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید 30% معلولین و معیوبین افغان در مؤسسات و وزارتخانه های مختلف شامل کار شدند. سریا پیکان معین شهدا و معلولین در وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان این مطلب را به روز شنبه در هنگام افتتاح یک پروژه کوچک که تلاش دارد برای معلولین زمینه کار را در کابل فراهم کند ابراز نمود. خانم سریا میگوید آنان تلاش میکنند تا زمینه کار برای معلولین در سکتور خصوصی نیز فراهم شود، اما به گفته او سکتور خصوصی کمترین افراد را جذب می کند.
تلاش داریم ما که برای معلولین اینمتر به انجوهای مختلفه که امروز شما می بینین هم برای زینا کار پیدا شود. ما در سکتور خصوصی تلاش کردیم که در حدود 900 تن از معلول شامل وظیفه بکنیم. کار ما صحبت مجریان داره، ولی سکتور خصوصی تا حدود یک اندازه کندی می کنند در قسمت جذب معلولین. این برای اشتغال زدایی معلولین کار آغاز شده،
اما مؤسسات بین المللی به خصوص سازمان ملل گفته است که در پروژه های متعدد معیوبین تنظیم شدند که برای آنان معاش و امتیازات نیز پرداخته می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در نتیجه بمباران دیاره‌های جدید پاکستان در منطقه اورکزای ایالت سرحد 11 تن را کشته و 3 مرکز مهم اونا از بین رفته. در یک تحول دیگر در حمله هوایی در وزیرستان جنوبی یک قمندان طالبا به نام عبدالله شاه مسعود کشته و 4 تن از جنگجویا زخمی شدند. در سوات هم از کشته شدن 2 تن از شورشیا به شمول قمندان ابوبکر خبر داده شده. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
تیارات جیت پاکستانی و روز شنبه بالای منطقه قبایلی اورکزای بمباری نمودند که در نتیجه این بمباری در حدود 11 جنگجوی مسلح هلاک و تعداد هم مجروح گردیدند. گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهند که تیارات جیت پاکستانی در منطقه مامونزای اورکزای منزل یک قمندان جنگجویان به نام امان الله مسعود را تحت بمباری قرار دادند. هدف این بمباری سرکوب نمودن حکیم الله مسعود، قمندان مهم گروه بیت الله مسعود بوده است، ولی در مورد هلاکت وی تا به حال اطلاعی دقیق به شروع نیامده است. مگر خبر از بین رفتن 3 مرکز مهم جنگجویان در این منطقه به دست رسیده است. از سوی دیگر در نتیجه پرتاب مرمی های میزایل در منطقه لدای وزیرستان جنوبی به روز شنبه خبر هلاکت یک قمندان مهم جنگجویان وزیرستان عبدالله شاه مسعود و زخمی شدن 4 جنگجوی دیگر به دست رسیده است. باشندگان منطقه میگویند که تیارات بدون سرنشین آمریکایی بالای منزل قمندان نام برده 2 مرمی میزایل را پرتاب نمودند. گفته می شود که حمله راکتی در حال صورت گرفته است که در منزل قمندان عبدالله شاه مسعود جلسه مهم جنگجویان جریان داشت. در این حال اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که جنگجویان مسلح بالای قلعه جندوله در اولسوالی بنو حمله نمودند که در نتیجه آن یک سرباز حکومتی هلاک گردیده است و در منطقه جانی خیل بنو در نتیجه انفجار یک ماین جاکاری شده در کنار سرک 3 سرباز حکومتی مجروح گردیدند. این اداره همچنان خبر می دهد که بروز شنبه در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان در منطقه چمتله سوات و شمولی یک قمندان جنگجویان ابوبکر 2 جنگجو هلاک گردیدند. و در منطقه کانجوی سوات نیز در نتیجه عملیات نظامی حکومت پاکستان یک جنگجو هلاک و چهار جنگجوی دیگر زنده دستگیر کردیدند. و همچنان در نتیجه یک عملیات تصفیوی در مناطق شانگلا و شکردره سوات سه راکت سرشانه‌ای، یک هاون و یک مقدار مرمی های کلاشینکوف به دست نیروهای حکومتی پاکستان افتادند.
از جار جنجال های موجود در پاکستان شنیدین. این همه جنجال ها در حال است که وزرای داخلی افغانستان و پاکستان دیروز تعهد کردند تا با افزایش همکاری ها بین نیروهای پلیس دو کشور جهت سرکوبی تروریسم در منطقه و تامین امنیت انتخابات در افغانستان مشترکاً مبارزه می کنند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان دیروز وارد افغانستان شد، بعد از دیدار با رئیس جمهور کرزی با همتای افغان خود محمد حنیف اتمر در یک نشست خبری حضور یافت. از طرف دیگر طالبای مسلح نوار ویدیویی یک اسیر آمریکایی را در افغانستان پخش کردند. یک اسیر آمریکایی که تقریبا 20 روز پیش در شرق افغانستان ناپدید شد، به روز شنبه در یک نوار ویدیویی که در صفحه اینترنتی طالبای مسلح پخش شد، ظاهر گردید. دو مقام وزارت دفاع آمریکا گفتند که اسیر در نوار 28 دقیقه‌ای در وضعیت دیده میشه که سرش تراشیده و ریشش رسیده. این دو مقام پنتاگون در صحبت با خبرنگار با خبرگزاری اسوشیتد پرس تایید کردند که یمو سرباز آمریکایی است که چند وقت پیش گم شده بود. این اسکر در نوار ویدیویی که تاریخ 14 جولای نشان میده گفته که او زمان اسیر شد که برای گزمه بیرون شده بود، اما از دیگر امرهای خود عقب مانده بود. از طرف دیگر وزیر دفاع سابق برتانیا که حدود 6 هفته پیش از کرسی خود کنار رفت، از اعزام سربازا و وسایل بیشتر به افغانستان حمایت کرده. جان هتن وزیر دفاع پیشین برتانیا گفته در افغانستان باید افرادی که به القاعده پناه دادن شکست بخورند و در این مورد تلاش های برتانیا کاملا بجاست. از طرف دیگر انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان گزارش سال گذشته خود در مورد وضعیت خبرنگاران در افغانستان منتشر کرده و در این گزارش به موارد مختلف تهدیدات در مقابل خبرنگاران اشاره کرده. در گزارش گفته شده که در جریان سال گذشته در اثر تهدیدات مختلف 12 ژورنالیست مجبور به فرار از افغانستان شده و 6 تن دیگر جانهای خود از دست داده بودند. ساعت 7:56 دقیقه صبح با وقت افغانستان از رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استم، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. قبل از اینکه مرور به روزنامه های بین المللی داشته باشیم، توجه کنین یک بار دیگه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام ارشد برطانوی از اعزام سربازان و تجهیزات بیشتر به افغانستان حمایت کرده است. طالبان ویدیویی را منتشر نمودند که در آن سرباز آمریکایی که 2 هفته پیش در شرق افغانستان ربوده شده بود دیده می شود. وزرای داخلی افغانستان و پاکستان تعهد کردند بر ضد شورشیان در هر دو کشور مبارزه می کنند. یک سرباز استرالیایی دیروز در جریان گزمه نظامی در ولایت اوروزگان کشته شد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان فعالیت 4 صفحه اینترنتی را متوقف کرده است که در آدرس آنها نام حامد کرزی درج می باشد. این صفحه های اینترنتی حاوی آنچه می باشند که در افغانستان غیر مجاز دانسته می شود. سرمعرر روزنامه کیان ایران تبصره ای را نوشته است که در آن وی رئیس جمهور سابق آن کشور علی اکبر هاشمی رفسنجانی را متهم به حمایت از قانون شکنان می کند. شنونده های عزیز، حال جاوید نعیمی مرور داره بر روزنامه های بین المللی.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره اخیر خود درباره گزارشی که اخیراً این روزنامه در مورد جنرال دوستم پخش کرده و در صفحه اینترنتی انگلیسی رادیو آزادی نشر شده است، تبصره ای دارد. عنوان این تبصره است: جنگ سالار افغان هر گونه دست داشتن در کشتار را رد می کند. روزنامه می نویسد:
جنگ سالار قدرتمند افغانستان جنرال عبدالرشید دوستم که بر ضد طالبان جنگیده و در سال 2001 میلادی مورد حمایت ائتلاف برهبری آمریکا در افغانستان قرار گرفت، در عکس العمل به گزارش روزنامه نیویورک تایمز که به زبان دری نوشته شده و پس از فرستادن بر رادیو آزادی به زبان انگلیسی ترجمه و در صفحه اینترنتی همین رادیو گذاشته شده است، میگوید که تصور هم کرده نمیتواند که نیروهای تحت قمانده او با اسیران طالبان بدرفتاری کرده باشند. دوستم همچنان میگوید که به نیروهای ائتلاف شمال دستور داده بود که با این اسیران برخورده درست کنند. وی گفته که کشتار گروهی طالبان و آن هم به این تعداد که ادعا شده به خاطر نادرست است که شمار تمامی اسیران طالبان نزد جبهه متحد به این حد نبود. نیویورک تایمز در مقاله‌ای که به تاریخ 11 جولای در این روزنامه پخش شد، بر آن ارقام کشته شده ها تاکید کرده است که قبلا نیز گزارش‌های در این مورد پخش شده بود. روزنامه در ادامه نوشته است: هزاران تن از اسیران طالبان در ماه نوامبر سال 2001 میلادی بعد از آن به صورت دسته‌جمعی کشته شدند که در ولایت قندوز به نیروهای جنرال دوستم تسلیم و از همانجا توسط امین نیروها به شبرغان منتقل شدند. نیویورک تایمز همچنان می نویسد شاهدان و طالبان اسیری که زنده ماندند به همین روزنامه و مجله نیوزویک گفتند که تعداد زیاد از اسیران طالبان در کانتینرها بنابر نبود هوا و یا هم در نتیجه تیرباران افراد دوستم جان دادند. روزنامه دیگر آمریکایی واشنگتن پست میگوید که طالبان در ولایت هلمند عقب زده شدند و نیروهای آمریکایی با یک چالش دیگر روبرو شدند که با مردم محل ارتباط دارد. روزنامه می نویسد زمانی که نیروهای آمریکایی بر ولسوالی خانیشین حمله کردند، بسیار زود طالبان مسلح عقب زده شدند و این ولسوالی از وجود طالبان پاک اعلان شد. اما برای این نیروها در فرصت بسیار زود معلوم شد که باید برای مشکلات مردم محل راه حل پیدا کنند. واشنگتن پست در فهرست این مشکلات می نویسد که ولسوالی خانیشین به اداره قضا و سایر خدمات ملکی نیاز دارد.